دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ د دې ورستۍ خبرې غړي د کوربه په استاس پار کلی وایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې غړي برخه دي. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي 15 ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بې کورسو خلکو مرستې پکې پټې وي. د شمالي وزیرستان کډوالو په پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. او د روسیې وزیر اعظم ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور ضلع انتظامیه چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته شودل سی وه. د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروشان مشال اډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه تړلي دي. د قبایلي سیمو بېکور خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره 2 ځله مظاهرې هم کړي دي. د شمالي وزیرستان به کورسي وکړوال وایي چې د تیرو 15 میاشتې راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دي. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. نو دوی وینا و چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی، ګړیون، رزمک، شاوه او سپینوام د متاثرینو راشن د تیرو 15 میاشتې راهیسې بند کړی دي چې لکه بلې ولس له یو شمېر ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دې مظاهرې مشر ملک جان فراز خان د گورنر هاوس له چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړې تول کچېر حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو د ملګرو ملتونو دروازه به اور وټکوي.
سرکاری گودامون خوراک اور ڈسٹرکٹ
دا د پېښور د ضلع انتظامیه ویاند فیروز شاو چې په پرونی چاپو کې د 3 تنو د نیولو او د 15 ګودامونو د تړلو خبره کړې وه چې په ناپامۍ سره دلته خپور سو. د پېښور د گورنر هاوس مخې ته د مظاهرې مشر ملک جان فراز خان د گورنر هاوس له چارواکو سره تلیدو وروسته مشال رادیو ته ویلي کچېر حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو د ملګرو ملتونو دروازه به وټکوي. نوموړی په دې اړه وایي
پنځم میاشتې راشن چې کوم یې په پاتې دی هغه د هم ورکي هغې نه پس دوی سره امیر سره وعده کړی دو چې شپږ میاشتې په خپل کلي شي هم درکوي هغه دارو کوي واپس مو د کې شپږ میاشتې د هلته ارو کوي خپل کیر ته مې وایي بل ځای ته نه ځه. میر مسله چې څه پرې حال نه وي هغه پر او دا خلک پرېت وي احتجاج وکوکو.
د مظاهره کوونکو وینا وه چې تر څو دوی ته خپل حق نه وي ورکړل سوی دوی به احتجاج جاري ساتي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطاجان ملاموف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یو غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کیږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولی دی. د ولسمشر له دفتره خبرې سوی پرونی خبر پاڼه کې راغلی چې د عبدالباسط د پانسی کېدو د درول حکم ځکه ورکړل سوی چې هغه په پښو معذوره دی. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټی بي ناروغي او ناسمې درملنې له وجې پښو کار پرېښی و. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یوروپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، بریتانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره له قاعده ډلې سره کار کاوه. نوموړی په 2010 کال کې په بریتانیا کې ونیول شو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل شو. پر هغه تورو چې د قاعده ډلې د هغې برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک په میټرو او د کوبنهال پر یو ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی وو. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ لاستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستي وزیر اعظم ګیورګي بریګانن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. د هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول یو ویشت کسان سپاره وه. راپورونه وایي چې له وسلوال طالبان سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی وژل شوی دي. یو ځای افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسان نیولي دي او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بلخو افغان چارواکي باور لري چې د نیول شوو کسانو شمیر 18 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدېدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. میدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغې ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک د شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. ده زیاته کړه چې تر دې پیښې وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې شوې او خبرداری ورکړه چې نامعلومه ګډې پروژې منسوخ کېدلی سي او ترکیې کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاسه ورکولی سي. په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درک سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی دی. روسي سفیر الکساندر اورلونن په یورپ وان رادیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنگیدونکو یاغانو لولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاس ورغلی و. یو بل روسي پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر ویشتلو وروسته ووژل سو. انقره وای دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدودو سرغړونه کړې و خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې دوی الوتکه د شام په فضايي حدودو کې دننه و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112 روپۍ 80 پیسې او 113 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 108 روپۍ او 108 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې. او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریده چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پېښور چارواکي وایي داسې ګودامونه یې مندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوی وي.
څومره ګودامونه؟ په هر یو ګودام کې د 300 نه د 300 پورې بورې پرتی وي. دا مال موږ په قبضه کې واغستلو.
بل پلو په پېښور کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو کډوالو مظاهره کړې ده او وایي چې راشن دی وربحال کړل سي. د پاکستان ولسمشر د هغه کس د مرګ سزا حکم د ځنډولو حکم کړی چې په پښو معذور دی. د افغانستان تجارتي پلاوی وایي پاکستان ته سفر ګټور و.
د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوائنټ بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2018 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
پښتانه ملت پال وایي د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر گوادر لار له پښتنو سیمو تیرول نه غواړي.
حکومتي کمر دا خبر ورته چې څه ولم چې ته دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اوله ترجمه و دغه لار تور کو پاغه کې یو عملی د یو انچ کار راوځي چې په دا لار کې څه وي دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې بې وزله او ناروغ هنرمندانو سره مرستې کوي.
مو 30,000 روپے پر منت بہو تیر کو دے کی صبح 500 کسوں دے ادب سرا تعلق رکھن والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دا دے کو فنکارانو حق دا
دے دی ہر ساوری دو لپارا مشال ریڈیو سرا وسی. رزو د خبرونی لمړی موضوع تا په داسې حال کې چې د کبالي سیمو په لکونو بیا کور کړل سوي خلک وخت پر وخت د مرستو نه ورسېدو شکایت او مظاهرې کوي. د پېښور چارواکي وایي چې داسې ګودامونه یې میندلي چیرې چې له دې کډوالو سره سبي مرستې پکې ساتل سوي وي. د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهې پر ورځ د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامی او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټی روډ باندې لګودامونو د بیکور شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او پترس کې 15 ګودامونه تړلې شوي او درې کسان نیولې شوي دي.
او بهاري غودام کې د بریټو نه د سلو سو پورې پورې پرتی دی دا مال موږ په کابل کې واغستلو او نور انکوایری لپاره د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن ته راځي کومه ترکو چې تاسو انکوایری وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري غودام راوته دی نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې باید کې مېک نه خورات او د ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن کسان دي هغه به دا انکوایری کوي او موږ ته برپو تاسو
د شمالي وزیرستان څخه بې کورشوي ملک ګل صالح جان وای چې بې کورشوي خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کورشوي خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور زموږ ورته دې خبره ته مارا کاغذ خبره ته موږ دلر راځي مطلب چې څنګه موږ کاراږي هغه د موږ ته پورا پورا راځي ځکه چې موږ ته ډیر عجیب حالت کې پکار دا چې څنګه راځي خو دا راکړي نور زموږ سره اندازه نه کوي ځکه چې موږ ډیر عجیبانه عجیبانه خلک ته
شمالی وزیرستانه د بیکور شوی خلکو یو بل مشر شیر آدم وای چې تر سو د بیکور شوی خلکو مرستي د دوی په خپل سار کې نوی ویشل شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
چې می شو مخ کې لکه دا خبره ورته وکړه چې کیما دې کیسه سامان مې راویږي راشن ورته مې راویږي یا پدا کې لکه میز دا کوشش وکړي میز دا ورته وکړي د آی ڈی پی زنه داس کسون وخلې یو کمیټې زنه وخلې چې اغا د دغه سامان نگرانی کو د دغه خال کې په نگرانی کې د خال ته مې راویږي کدارنګ شوی وای خو بیانن دا حال نه وای او دارنګ وزین چې پارا ځلا کې کچیر چپی مته یو ولې شي پدا کو د مینا کې ودغه متاثرینه سامان فری
پام دی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بیکور شوی خلکو د مرستو نه تر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسي احتجاجي ناشته پیل کړی ده. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
پاینال کې په پېښور کې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو بې کوره کړل سوو خلکو نن د گورنر هاوس مخ ته مظاهره کړې ده. دوی وایي چې حکومت یو د دوی مرستي اور بحال کې چې د دوی په وینا له څو میاشتو راهیسې بندي دي او بل دوی غواړي چې زر تر زر خپل سیمو ته ستانه سي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
د دې لاریون مشارکونکي ملک جان پراس خان د گورنر هاوس مخې ته د گورنر هاوس د چارواکو سره د لیدلو کتلو وروسته مشال ریډیو ته وویل چې کچی د دوی غوښتنې ونه منلې شوې نو دوی به خپلې دغه غوښتنې ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي.
په 15 میاشتې راشن چې کومې په پاتې دی هغه د هم ورکی هغه نه پس دوی سره میر سره وعده کړی دو چې شپږ میاشتې په خپل کلی شه هم در کوي هغه دارو کوي و پس موږ کې شپږ میاشتې د التارو کوي خپل کیر بل دیتا نظر میر مسالہ چې سپر حال نوی هغه پر او داخل پریتوی احتجاج کو اخره پر او میر مجبوری بیا اخری داوی چې کچا میر گورنر نو ور راسته خبره ومنله یا وزیر اعظم نو تاسو نو بیا میر درې می مجبوری یو کوم متحد ته خپل شکایت درج کوي.
دوی مشال ریډیو ته ویل چې د جولای د سلیریشتمی نیټه نه س 15 میاشتې کیږي چې د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو پس شاوخوا 2000 کورونو باندې خوراکي توخي او میاشتنۍ نقدي پیسې بندې کړې شوې دي. ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د شمالي وزیرستان ځنی بیکور شوی خلکو وویل چې ترسو دوی ته د 15 میاشتو راشن او نقدي پیسې نوې ورکړې شوی تر هغه به دوی خپل سیمو ته نستنیږي.
ما نام اسد خیل علات خان د شمالي سره تعلق لرم او مشت ارغلی د گورنر بارورا خپل رسل غوړي خپل حق غوړي وطن ته امرا نتیجې څه یې د می راک پر کړای نه وي.
مون نوم کامل خان دا زده سپیر موم د تحصیل یو چې په دامه طالبا باندې می سپینځه میاشتې تیرې کړې دي. سپران وزیر ته وراغلی یي ایم این ای ته وراغلی یي پولیټیکل ته وراغلی یي ایم ڈی ایم ای ته وراغلی یي د گورنر مخته داجی د مظاهره میش کی یې میش پر یو څار بدلای را دی دا هغه خلکو رغلای دی چې د زراعت په وجه باندې متاثرین شوي دي. حکومت دا وایي چې تاسو په علاقې ته لوړ شئ چې کومه علاقې کلیئر دي دغه نه چاه انکارن دی کړای او دا میز چې کوم دي میز ورته ویلي دي چې موږ خپل حق ورسوه هغه نه ورسته مالکه چې کلیئر وي اول زه درم.
دا احتجاجي لاریون د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو د چهارشنبه په ورځ ترسره کړو او د گورنر هاوس مخې ته پای ته ورسېدو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان لوسمشر د هغه کس د مرګ سزا د درول حکم کړی چې په پښو معذوره دی. د عبدالباسط په نامه د تند یو کس د وژلو تور دی او عدالت ورته په 2013 کال کې د مرګ سزا اورولې. د بشري حقوقو ادارې وایي چې نوموړي ته سزا نسی ورکول کېدای. رابع اکرم خان پر رپورټ لري.
تیره شپه د پریزیدنت هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. واسیه دوی سموده مخکې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوې وه او د بدن یوه برخه یې مفلوجه شوې وه. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخکې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یو تن په وژنې د مرګ سزا اورول شوې وه. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل ساره بلال اویل چې دغه اداره جسټس پاکستان پروجیکټ واړی چې صدر د رحم اپیل هم منصور کړی. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرض او د فالج ښکار شوی دی او د تیرو شپږو کالو راسي د جیل په فرش پروت دی. خپل خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغي لحاظ معذور تن ته پانسي ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګوره زموږ اپیل بداوي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي. خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن سم نه وی اغیره په قانون کې گنجائش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې اویل چې ورور یې د وژنې اراده نه وکړي خو حالات داسې جوړ شول چې دا وژنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د مافیا لپاره مخالفه ډلې سره جرګې هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې وو چې مونږ ته داسې لګېده چې زموږ مور به هم د سره پاتې نشي. مونږ بیګا مایوسه ناست وو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړی ده کنه دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول هغه زمار ور باندې تشدد وکړو داغه د وژلو اراده نه و. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زمار ور دې معاف کړي
چې اسکو معاف کړی
جاي. د ذکر د بشری حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسۍ عمل درآمد د ودرولو اپیل کړي وو. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی وو. په خط کې ویلي شو چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. د خط کې ویل شوی چې داسې طریقې کار نشته چې ملکی او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسۍ ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسۍ د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسۍ مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی.
ربیع اکرم خان اوس هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو په اړه یو رپورټ لرو. له پاکستان ستون سوی د پاکستان د افغانستان تجارتي پلاوی له خپل سفر خوش دی. دوی وایي چې دا سفر ډیر ګټور و. دوی په وینا له پاکستان سره یو شمیر مهمه خبرې کړې دي. رحمت الله افغان له دې پلاوی له ګډونوالو سره غږیدلې او دا رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې ګډونوال تازه راستونه شوی افغان اقتصادي پلاوی خپل سفر له لاستراوړنو ډک بولی او وایي چې دواړو هیوادونو د توافق شویو مسایلو د تطبیق په میکانیزم هوکړه ته رسیدلې دي. یاد پلاوی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو په ترانزیټي او سوداګریزو ستونزو بحثونه وشول او د اقتصادي ناستو په دوام توافق وشو. د افغانستان د مالی وزیر اکیل حکیمی دا غونډه ډیره مهمه وبلله او زیات کړه له پاکستان سره د اقتصادي روابطو د ساتلو په سر اعلامیه لاسلیک شوه.
امو رقم کې تیم ما قبلا ترتیبات گرفت
څنګه چې لوړاندې سموک تیم ترتیبات نیولې وو سډول چې موږ پایلو ته تمه کوله موږ په دې خاطر لدې بحثونو څخه راځي یو په هغو ځایونو کې چې د هغوی له لوري کمی او کاسي موجوده وه دوی ته مو قناعت ورکړل او یوې موافقې ته ورسېدو چې انشاءالله زموږ سوداګر به له هغې نه ګټه پورته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو لسمه ناسته د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د دواړو هیوادونو د اقتصادي برخې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د ګډونوال افغان پلاوی د معلوماتو له مخې د اقتصادي همکاریو په لسمه غونډه کې د سوداګرۍ، ترانزیت، تخنیکي مرستو، سړکونو، د اوسپنې پټلۍ، انرژي او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو په برخه کې بحثونه او یو لړ توافقات هم وشول. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي همکاریو ګډې غونډې هر کال په دوراني ډول له نوبت سره سم په دواړو هیوادونو کې جوړیږي. د سه شنبې د ورځې په غونډه کې د مالی له وزیر سربیره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال مزمل شینواری او په اقتصادي چارو کې د ولسمشر مشاور همایون قیومی هم ګډون درلود. مزمل شینواری وویل د اسلام آباد په غونډه کې هڅه وشوه ټولو هغو ستونزو ته کوم چې افغان سوداګر ورسره مخ دي د حل لارې ولټول سي. هغه وویل په یاد غونډه کې د اپټا سوداګریز تړون په اړه چې وخت یې مخ په خلاصېدو د هم بحثونه او خبرې اترې وشوې.
د افغانستان دا تقاضا وکړه چې د اپټا تړون منګ نه تمدیدو مستقیم تر څو پورې چې بیا مذاکرات ونه کړو. نو په دې اساس باندې فیصله دا وشو چې د مارچ نه مخکې چې کله منګ د اپریکا مجلس لرو په هغه کې به د اپټا موضوع بیا تر سره چیړو او بیا به مذاکرات شروع کړو. د دواړو ملکونو د تاجرانو مشترکه شورا یا جوینت بزنس کونسل په هغه موافقه وشوه چې په اولې روبې د 2015-16 کال کې دا جلسه باید دایره شي.
ښاغلی شینواری زیاته کړه چې پاکستان د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د اقتصادي توافقنامې غوښتنه هم وکړه، خو د هغه په وینا ټینګار په دې وشو چې په لومړي سر کې باید په دې توافق وشي چې د افغان سوداګرو مالونه د هند تر واګه بندره پورې پرېښودل سي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پر مېرمنو د تشدد د مخنیوي نړیوالې ورځې پر موقعه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن یو غونډه شوې چې پکې د صوبای اسمبلی سپیکر د مېرمنو د خیر ښېګړې صوبای وزیري او د صوبای اسمبلی مېرمنو غړو هم ګډون کړیو. له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په رپورټ کې د حال راکې چې په دې غونډه کې څه وویل سو.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په زنانه او د تشدد د مخنیوي د نړیوال ورځ په موقع نن یو غونډه وشوه. د زنانه او د خیر ښېګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې ډېر وخت راسي خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانه د تشدد بل پاس کولو کې خنډان دي، خو ولې اوس په دغه بل علاوه په زنانه او د تشدد حوالې سره نور قانون سازي هم وکړی شي.
نن عالمي د زنانو خلاف د عدم تشدد غزم ده، قوانین شته چې کوم زیر غور هم دي، ویمن کمیشن هم پیمانه کار کوي لګیا دي، او چې دی هغه لا ډپارټمنټ سره هم دغه دي. زمونږ به همدا کوشش وي چې څومره زر تر زره کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لانم روزي او زر تر زره اسمبلی نم پاس شي، او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي، امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي. دا زمونږ پرایورټي کې ده او انشاءالله دې لپاره په خپل پوره کوشش وکړو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار مهرتاج روغانی مشال لیډو ته ویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چې کمبل وو په هغې باندې په صوبایي اسمبلی کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېر دوه نیمو کالو راسې په دغه باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول صلاح شوي دي. دېنه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی، او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر زر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه کې موږ مفتي جانان صاحب بیکاز مفتي دی امو ځان سره کېنو دوه نیم کال مو ډېر هارد ورک وکړو، هغه دا به چې دې کې ځنې سيزونه داسې دي چې اسلامیک نه دي، نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه تر مفتي صاحب ټول لر کړی دي، هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ دی. ایز ا تھروینګ بل کو رکاوټ نشته ان شاء الله اوشي دوه مغه بل دی، او یو د ټریفیکینګ والا دی باندې موږ اوس کار شروع کړی دی. دا دریم بل دی د خوځاوال
د پامل دا چې هر کال 25 نومبر پټول نه لکه په زنانو د تشدد مخنیوي روز منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د پاکستان په سینټ کې د کمیونیکیشن د سټینډینګ کمیټي مشر سینیټر داود خان اڅکزی وایي چې د پاکستان مرکزی حکومت نه غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار له پښتنو سیمو تیر شي د خبره نوموړي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وکړه ما له نوموړي څخه مو وپوښتل چې تاسو په دې اړه تر اوسه پورې کوم اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي
دا ډیر اسماعیل خان روب کوټه او خوزدار او بیا گوادر ته دا غلار چې اکیمې درې لارې دی جوړي پاغه کې درګردو کمه فاصله چې دا غ په دې لار کې ده اول خې دا غ نه منل چې دا فاصله کمه نه ده دا باندې یو دوه کال تیر شو بیا نواز شریف د حکومت ارخه د ګردو پارتيان یو کانفرنس راوغوښتي په هغه کانفرنس کې د وازی د اعلان وکړي چې دا کم روټ چې موږ شووي پردا باندې د راځي سو چې بالکل دا روټ چې دی دا مغربي روټ ورته وایي ویسترن روټ چې دا به د ګردو د مخه جوړیږي او په دارداری چې دی ترجیب و دغه لار تور کول کیږي د دې اعلان تقریبا په 28 مئی باندې شوی وو دا هغه ته د یو څه تقریبا شپږ و میاشتې پر کیږي پرون هم په کمیټې کې موږ دا خبر ورته کړې چې ولا ما پښتنه جوړ کړه د کمیټې د سیکټری سره چې ته دا کوم نو شریف چې پر کوم لار وعده کړی دی چې اول ترجیب و دغه لار تور کو په هغه کې یو عملی د یو انچ کار راوښی چې په دا لار کې شوی دی
آیا دوی تاسو ته پوره معلومات درکې کنه تاسو ویل چې دوی بهانه کوي
په دا میټینګ کې زموږ پښتنم دا غي چې سماته یو کار راښکاره خالي د خبرو در هدا نه چې دا وو چې دا وو چې دا موږ له خبره کړه دا موږ د چاینا سره کړه دا موږ د وزیر اعظم سره کړه دا موږ ورته دا رقم یو عملی اقدامات کوم چې درته ویل چې تا د ملتانو د سکر موټر ویته یو سل لس عرب روپی کې شو ولې یا یو دوی هفته مخکې د دې سیال کوټو د لودرا انډستریل زون اعلان وکړي دا رقم په دغه مغربي روټ باندې تا د چی شي اعلان کړی دی یو اعلان خو کې یو شی خلک تشکاره ک ریلوی لاین پښتنه مجموعه کلمال ریلوی لاین چیرې جوړی دی او دی هغه کوم سره کار تعلق نه لري موږ بالکل په پویو صرف دا نه وای چې نه جوړو په ملانه جوړین نه بس په خبرو کې خلک اچولې دي خبرو در هدا پر خلک په دې انګلیش کې دی خپل کار الته پر ایسترن روټ باندې شروع کړی
دغه د مغربي لار چې د پښتنو بلوڅ سیمه تیریږي دا جوړوینه کلمړی د پنجاب والا جوړي بیا دا جوړي
دا خالد لار نه د ماتاته ول انډستریل زونز چې دی په انډستریل زونز کې یو نوې شهرونه به آباد شي نو سړک بیا سبا د دویم جوړ هم کې نو که پر دې روډ باندې چې ما د ټول شمال پر سیال کوډ پر لودرا باندې انډستریل زونز جوړ شو نو بیا چې نه پر د موږ پر مل خوشا او خوانه راګرځي هغه چې کوم لارې واره جوړ کړ پر هغه لارې کاروبار تجارت شروع کی په هغه لار کې ښارونه وو کارخانه جوړې شولې دا کارخانه خو بیا د دې ځای ته نه خپل کیږي چې بیا به دې الته په پښتني سیمه کې په بلوچ سیمه کې دا کارخانه یې خلک بیږي
ستاسو په فکر دوی ولې داسې کوي چې په یو ملک اوسېږي د لار لنډ هم دا ستاسو خدشات هم دي احتجاج هم کوي بیا هم دوی داسې نه کوي
د دې سوچ هغه ملکی سوچ نه دی د یو لیډر سوچ نه دی د خالد روزي راځنی پر ځان د سوانګ دی او هغه چې دی هغه د په پنجاب پر دی ونور سبوته د اړ نه دی په پنجاب کې د دومره منډیټ پیدا کی چې هغه د پرګر د پاکستان باندې هوی نو د دې زموږ څه اندازا وا خو دا هغه د زموږ ضرورت نه لري
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه
افغانان څو غواړي به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره یا هر څه کې
د مسلمانانو مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدران
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ تاسو مشال ریډیو ته غوښیاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د مشال ریډیو پر ویب پاڼه تاسو نه یوازې د مشال ریډیو ټول خبرونه په تکراری توګه اوریدل سي، بلکې ویډیوګان هم لیدل سي او تصویرونه هم کتلای سي. همدغه سي تاسو کولای سئ د مشال ریډیو د ویب پاڼې لاله او د فیسبوک لالارې لمر سره تماس ونیسي او خپل صلاح او مشورې لمر سره شریک کړي چې د خبرونه نوري څنګه موږ کولای شو تاسو د خوشي مطابق سي. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوې. له احمد شاه زمي څخه د خبرونو لنډي زوړ. د پېښور ځلې انتظامی چارواکي وایي چې پرونی له شار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپی وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته شول سی. د پېښور ځلې انتظامی ویان فیروشان مشال راډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې درې تنه نیولي او 15 ګودامونه تړلي. د شمالي وزیرستان به کورسوي کډوال وایي چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دي. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی، ګړیون، رزمک، شاو او سپینوام د متاثرین راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دی. د مظاهره کوونکو په وینا تر څو چې دوی خپل حق نه ورکړل شوی دوی به احتجاج جاری ساتي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنځ د 1015 کیلومتره اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانونو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. نه 40 کلن عابد نصیر د سزا پرون په نیویارک یو فدرل جج ورولې. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تربیرنی لاس وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناست وزیر اعظم ګیورګی بریګانن وویل چې دغه درو کسانو کې دوه پایلټان او یو انجینیر. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي په شام کې د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته په شام کې لا درک شوی پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسي پوځي اډې ته رسول شوی. خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې احمد شاه زمي وړاندې کوله. اوس هم د پاکستان کورنۍ ورسفانو ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن جنگ روس پڼ خپل ادریه د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو باندې لیکلی دا وایي چې د پاکستان او افغانستان مشترک اقتصادي کمیشن ترمنځ لسمه غونډه د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې یو هم کردار لوبولی شي. ادریه وړاندې لیکي چې په دې غونډه کې فیصله وکړې شوې چې د کال 2019 پورې به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم 15 ارب ډالرو ته ورسول شي او د غرنګ پاکستان چین اقتصادي راهداري تر افغانستان غزولو باندې هم دوه ملکونه صلاح شول. د کوم چې به یقینا د دې منطقې ولست ډیره ګټه ورسی او دارنګ به د افغانستان او پاکستان تعلقات نور هم خشي. ادریې سیتوی په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان په قدرتۍ توګه یو بل ته ډیر ضرورت لري. دواړه ملکونه یوازې په جغرافیایي توګه نه بلکې د تاریخ، تهذیب او عقیدې په لحاظ سره هم په کلکو رشتو کې تړلې دي. نو باید چې د خپلو اولسونو او د منطقې د امن او ترقی په خاطر دواړه هیوادونه له یو بل سره ښه اړیکې ولري او د ترهګرۍ پر ضد هم په ګډه سره ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دواړو ملکونو د پرمختګ په لار کې ترهګرۍ له ټولو لوی خنډ دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرق ورسپانه خپلې ادارې کې د مازورانو په مسله باندې لیک کړی دی او وایي چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخته د سرکاري ملازمینو او د نورو عامو خلکو احتجاجونه او مظاهره خو د معمول خبره ده، خو تیر ورځ په پیښور کې کڼو او نابینا او مازورانو خلکو هم مظاهره وکړي. در یو وړاندې لیکي که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کوسو د ماشومانو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې او اقدامات شروع کول په خپل ځای یو ښه ګام دی، خو بل پلو د مازورانو لخوا د خپلو اسکولونو د اپګریډ نه کولو او د کوټې نه ورکولو پر ضد مظاهره کول هم د فکر وړ خبره ده. ادریه اخیری کې لیکي خصوصي خلک هم د دې ټولنې برخه ده او د حکومت ذمہ واری جوړیږي چې د آئین او قانون مطابق دوی تخپل حقونه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په اروپا کې په ناقانونه توګه د پاتې کېدونکو پاکستانی وګړو د هغوی د خپل هیواد ته د لیږلو د اروپایي ټولنې د پلان په اړه لیکنه کړې. همدې امریکا خبرېدونکې یو بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا یو د پام وړ شمیر افغانانو غربي هیوادونو ته د مهاجرو تونو موضوع راخیستې ده. هارون باچا د دې دواړو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو پاکستانی ډیپلوماټ له خولې لیکي د اروپایي هیوادونو حکومتونه د دې لپاره چې د نړۍ وړو کسانو ته د سیاسي پناه ورکولو لپاره زیات وسایل ولري، هغه زرګونه پاکستانی وګړي چې دا مهال په اروپا کې په ناقانونه توګه ژوند کوي بیرته پاکستان ته لیکي. لیکنه وایي د اروپایي اتحادیې د کډوالو چارو کمشنر ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته د خپل وروستي سفر پر مهال دا خبره پاکستاني چارواکو ته کړې. د لیکنې تر مخه که څه هم اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو کسانو څخه ډیری هغه سوریایي او افغان وګړي دي، یو شمېر پاکستانی وګړي هم غواړي په اروپا کې سیاسي پناه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال شاوخوا 1,60,000 کسانو اروپایي هیوادونو ته د پناه وړلو هڅې کړې او تقریبا ټول اروپا یې له یوه بحراني حالت سره مخامخ کړې ده. لیکن کاږي تر هغې وړاندې چې ډیمیټریس اوراموپولس اسلام آباد ته سفر وکړي، داسې انګیرل کېده چې له اروپا څخه د پاکستاني وګړو د هغوی خپل هیواد ته د لیږلو په کار کې به اروپایي ټولنه له ستونزو سره مخامخ شي. په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ خبره راغستل شوې چې ویلي وو د پاکستان هوایي شرکت به له اروپا څخه د پاکستاني وګړو لیږدولو په چاره کې نور مرسته ونه کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي له اروپایي هیوادونو څخه ځینې پاکستانی وګړي له ترهګرو ډلو سره د هغوی د تړاو په تور چې د نوموړي په خبره دغه تورونه ناسم دي لیږدول کېدل. لیکنه زیاتوي اروپایي هیوادونه هر کال شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړو ته ویزې ورکوي ترڅو هغوی په اروپا کې د خپلو کورنیو له غړو سره وګوري، د لنډې مودې لپاره هغلته کار وکړي او یا هم په اروپایي تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې وکړي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د هغو هڅو یادونه شوې چې په ترڅ کې نوموړی غواړي افغانانو په تیره ځوان کول ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه د باندې وتلو اراده ترک کړي. نوموړي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو امنیتي او اقتصادي ستونزې مخ په ډېرېدو دي، په دې وروستیو کې په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل د غربي هیوادونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي، که غواړو چې د عزت ژوند ولرو باید په خپل هیواد کې پاتې شو. لیکن وای ډیرو افغانانو ته د ولسمشر غنی دغه خبرې پر ځای ونه لګې دي. د دې وجه خایي واځي دا نه وي چې په امریکا کې د ولسمشر غنی پاتې کېده د ژوند په چارو کې غته د بریا زمينه برابر کړه، بلکې دغه د کابینې د اکثرو لوړپوړو چارواکو د ژوند تیرولو له طریقو هم دا نه معلومیږي چې ګنې هغوی په کابل کې اوسېږي. لیکن زیاتوي له افغانستان د باندې وتلو د افغانانو هڅو د اروپایي هیوادونو حکومتونو ته چې د لیکنې تر مخه کلونه کلونه د هغه هیواد او د وګړو یې د آبادۍ او خیرازۍ لپاره افغان حکومت ته په بلیونونو ډالر ورکړي سرخوږی جوړ کړی دی. په لیکنه کې د افغان حکومت په حواله ویل شوي چې سږ کال شاوخوا 1,46,000 افغانان اروپا ته رسیدلي دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سم د یو نړیوالې موضوع پر لور ځو. د ترکی او روس ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه د تازه پرمختګونو پر اساس زموږ همکار بشیر ګواش یو رپورت برابر کړی. راځي چې لاغه څخه واره.
د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د امریکای ولسمشر باراک اوباما او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترنګلو حالاتو د کمولو په ضرورت سلا شوې دي. انقره وایي دغه الوتکې د ترکی د فضايي حدودو سرغړونه کړې وه، خو روس دا نه مني. د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې راغلي چې پرون یاد ولسمشرانو په ټلیفون خبرې وکړې او د هغه کارونو په کولو یې زور راوړ چې د ورته پیښو مخنیوي کول یقیني کړي. وایټ هاوس او د اردوغان دفتر دواړو ویلي چې ولسمشر اوباما واضح کړی چې امریکا او ناټو د ترکیې د خودمختاری د دفاع د حق ملاتړ کوي. په همدې حال کې روس ټینګار کوي چې پرون وشتل شوی د دوی دغه جیټ الوتکه د شام په فضايي حدودو کې و. د دغه الوتکه د دوو پلټنو څخه یو یې په یاد پیښه کې وجل شوی دی. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین دا کار یو جرم او د شال خوا د ترکیې په لاس په چاړه وهل بللی دی. بلخوا اردوغان پرون انقره کې ویل چې د روس دا جنگي الوتکه
یې ځکه وښتله چې په 15 منټو کې ورته لس ځله خبرداری ورکړل شو، خو بیا هم د ترکیې فضايي حدونو ته لننوتلو مننه شو. د ناټو مشر ینس سټولټنبرګ هم د ترکیې او روس ترمنځ خبرو او آرامۍ غوښتنه کړې ده. نوموړي په برسلس کې د ناټو د سفیرانو تر یوې بیړنۍ غونډې وروسته وویل ترکیې د روس د هوایي ځواکونو د یوې الوتکې د نسکورولو په اړه خپلو متحدینو ته خبر ورکړ. دغه په وینا د لوړاندې د ناټو پولیسو ته نږدې د روس د پوځي عملو د عواقبو په اړه خپل اندېښنې څرګنده کړې وه. هغه زیاته کړه چې دوی د ترکیې سره همغږي دي او د خپل دغه متحد د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ کوي.
بجیر ګواښو د امریکا د مالی وزارت لخوا په خبرې سوي ریپورت کې ویل سوي چې په پاکستان او افغانستان کې نصرګند ناصر د ترهګرۍ لپاره مالی مرستې راغونډوي. له وسلوال ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په امریکایي ریپورت کې ویل سوي چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت د مجرمه فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فند راټولوي. انیس اجمل تفصیل وړاندې کوي.
دان ورځپاڼه لیکي د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه په پاکستان او افغانستان کې ناصرګند عناصر د ترهګرې د مالی مرستو لوی سرچینې دي. د برتانوي حکومت لخوا په جاري شوی یو ریپورت کې هم دایدا شوی و چې په دې وروستیو کې په شام کې ځنو فعالو وسلوالو ډلو ته د افغانستان او پاکستان لخوا فنډز د مالی مرستو په توګه ورکړل شوی دي. ډان لیکي د امریکا د امنیتي چارواکو د پاکستان د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف ترمن ساتیر او نه پسپینې ماړی کې هم د خبرو مهمه موضوع ترهګرو ډلو ته مالی مرستې ورکول وو. له وسلوالو ډلو سره د مالی مرستو د ګواښونو جاج په نامه د 2015 کال په ریپورت کې ویل شوی دی چې حقانی شبکه په پاکستان او افغانستان کې د تجارت او د مجرمو فعالیتونو په ګډون د مختلفو سرچینو په ذریعه فند راغونډوي. په دغو مجرمو فعالیتونو کې سمګلینګ، بتاخوري او د تاوان اغیستو لپاره تختبنی شامل دي. په دې امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې لشکری طیبه ډله زیاتره فند په پاکستان کې دننه ترلاسه کوي. دوی دغه مالی مرستې د خپل خیر خګړې ادارو یعنی جماعت الدعوه او فلاحي انسانیت تنظیم په ذریعه هم راغونډوي. په یاد ریپورت کې دا هم ویل شوی دی چې لشکری طیبه ته د روژې په میاشت کې د شخصي خیرخېګړو ډلو لخوا هم مالی مرستې ترلاسه کیږي او بیا د لوی اختر په موخه د سرو د سرمنو پیسې هم دوی ته ورکړل کیږي. د امریکا د مالی وزارت د ریپورت تر مخه د 2015 کال په مې میاشت کې د امریکا د نیویارک په ټایمز سلور لار کې د برید هسا کوون کې فیصل شہزاد ته د تحریک طالبان پاکستان لخوا $3,900 ترلاسه شوی وی. فیصل شہزاد ته دا پیسې د 2015 کال په فروری میاشت کې ورکړل شوی وی او هغه دا پیسې په میساچوسټس ریاست کې د افتاب علی خان په نامه د یو تن په ګیس سټیشن کې اغستې وی. افتاب علی خان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو کاروبار کاو. لدی پس بیا شپګونه رستو فیصل شہزاد تا نوري $1,000 ترلاسه شوی چې د پاکستاني او تاجر محمد یونس ورتا لیګلی وی. د ریپورت لمخي محمد یونس با په غیر قانوني توګه پیسې لیګلی.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انځي په شان و درېګم. د سماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصلو.
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورس په تان دي هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د طالبانو د دوو جلاسوی ډلو ترمنځ اختلافات له یوې ورځې بلې ته په پراخې دوه دی. په ځابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې انګیرل کیږي چې شاید ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر جلاسوی ډلې بریدونه وکړي. اجملاند په دې اړه ریپورت لري.
په تازه ریپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو ار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړي. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوی ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي رډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ کسام د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه و، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړي و.
دا خلک د اوله سره د دوسر مخالفت کولای بیا په دا غنیمت په دا خاطر باندې منصور سره د ځاله بیا ته نه دی ورسره کړي، خالي وسره د سی ول او په دغه شته د سی ول چې د داخلي جنگو سره وګرځي.
بل خو په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبد الرؤوف د تیر جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنه راپورته کړي. شیخ عبد الرؤوف په خپل خبرو کې ویل چې په وسنوي مشرانو کې لوی وسره هم بیعت نه لري.
سوچ ټول سره متحد نشي هغه د بل چا د چا ترمن بیات نه کو نه مخړی دي نو دا وخت کار ورته کړ.
شیخ عبدالرؤف د طالبانو ترمنځ روان خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور پامر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزوري شوي او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال هم ازادي رډیو ته ویل چې د تیرو دوو اونیو په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر ځپل شوي دي.
دوه هفتې مخکې د دواړو ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې دوی ترمنځ جګړې شوې وي او د ملا محمد رسول ډله چې دوی سره بهرني جنګیالي مو د دوی سخت ځپلي او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولي وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون ورسپانې د ځینو سرچینو لخلې ویلي د ملا اختر محمد منصور په مشهد د طالبانو ځینې قمندانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی دا مهال پاخه سنگرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبیح الله مجاهد هم دی ورسپانې ته په خبرو کې دا تش تبلیغات بللي او ویلي دي چې د داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشهد طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللي او په دې اړه ډېرې څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت لوی ورځي بلې ته خونړۍ بڼه خپلوي د پښتنه لا هم بے جواب پاتې ده چې ولې د ملا محمد عمر لمر ګروسته طالب قمندانان په خپلو کې سر واوختل او یو بل جلا شول. د طالبانو یو پخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسي په دې اړه ساده رډیو ته ویل
د انشاب خبر کومره لوی هم نه ده لکه رسنۍ ته چې لری نه خبر ورسیږي ولې دا هڅه روانه او دا د سولې د سبوتاج د لپاره زموږ هغه ګاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سولې کې امتیازات ترلاسه کړي.
هغه مطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. دا ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهلي. نظر محمد مطمئن وایي په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا ده چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د بشردي مکمل خاتمه
افغانان څوارې به شک چوي نه
ډېر سخت روان کیږي هر څه کې
د دوستو کال مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څکوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. د بیپولي خبريالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په پاکستان کې د خبريالانو د وژنې په اړه یو مقاله خبره کړې ده. سازمان د خبر پرسنخوا په کوهاټ کې د یو خبريال حفیظ الرحمن د وژنې په حق له وایي چې په یو میاشت کې دننه په صبح کې د دوه خبريالانو وژل کېده په پاکستان کې د خبريالانو حالت څرګندوي. مليحه امیرزاده نور حال راکوي.
د بیپولي خبريالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په کوهاټ کې د یو پاکستانی خبريال د وژنې غندنه کړې ده. سازمان وای د پاغه صوبه کې دویم خبريال دی چې د یوې میاشتې نه په کمه موده کې وژل کیږي. د ادارې په خبره 23 کلن حفیظ الرحمن کور ته روان و چې نامعلومه وسلوالو وژلو. هغه د 13-12 کالو راهیسې صحافت کولو چې د شخصي ټي وي چینل نیو ټي وي سره کار کولو او د نیو سټار چینل مالک و. یو کال وړاندې هغه د ایشیا په نوم یو ورځپاڼه هم چلوله. حفیظ الرحمن د یو بل خبريال زمان محسود د وژنې دوه هفتې وروسته وژل شو. زمان محسود په ټانګ کې وسلوالو په نخه کړی و. د زمان محسود د وژنې ذمہ داري طالبانو په غاړه اخیستې وه. هغه د نئی بات او ډیلی امت ورځپاڼو لپاره کار کولو او د جنوبي وزیرستان د ټرایبل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرټری و. د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز د ایشیا پیسیفک مشن بنجامین اسماعیل وای چې په یوه میاشت کې دننه د غوښو نړیو بریدونو په پاکستان کې واری بیا د خبریالانو خراب امنیت په ډاګه کړی دی چې دغه په خبره په هیڅ ډول تقبلولو وړ نه دي. نوموړي د خیبر پښتونخوا له انتظامی غوښتنه کوي چې د ککړو کسانو خلاف قانوني کاروایی وکړي چې دا ډول خبریالان د یرې بغیر د خپل کار کولو جوګه شي. نوموړي وایي پکار ده چې په پاکستان کې په خبریالانو تشدد ختم کړل شي. سازمان وایي که څه هم د رحمان د وژنې تر شا مقصد لا نه دی څرګند خو په خیبر پښتونخوا کې خبریالان د طالبانو او نورو وسلوالو لخوا وخت په وخت په نخه کیږي. سازمان وای پاکستان د ریپورټرز وداؤٹ بارډرز د صحافت د ازادۍ په لحاظ سره د هیوادونو په درجه بندی کې په 180 هیوادونو کې په 159 نمبر دی.
سازمان وای په مې 2011 کال کې د خبريال سلیم شهزاد تر وژنې سلور کال پورا کې دو پس اوسم د خبريالانو خلاف د تشدد پر سر سزا نشته.
د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صبي بي وزله او ناروغ هنرمندانو ته به د میاشتې 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. پېښور میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه ګام استای او تری غواړي چې د هنرمندانو د خیر شګړي په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. هارون بچا په دې اړه ریپورت لري.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
اغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره اغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای، مو 30,000 روپے پر منت با غو ترکو دے کی دی صوبے 500 کسان دی ادب سرا تعلق رکھنو والا مصوری سرا فنکاران آرٹسٹان دین علامہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکرو ابل عورز میں حضرت اللہ صاحب تا 5,00,000 روپے ویرکڑے دو رزو درو رزو بخی میں وگمان بی بی تا 2,00,000 روپے ویرکڑے دا دی دکو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پر بدو تا دا پیسی ملوی گی دے بعد بم دا کنٹینیوز دو تا ملوی گی.
باید ویل شید دے رپورٹ لے بش پڑے دو لگی ورز بڑان دی امجد افریدی دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا سلاکار لے دندے گوخ کرل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي. د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخوانی بیوروکریټ اعظم خان د تکرارۍ په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګړې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
دا په تاریخ کې یو لوی قدم دی. نور فنکاران چې دي د خپلو بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو د غم نه به لږ به هم دې آزاد شي، د بجلۍ او د ګیس د بل نه به لږ به هم دې آزاد شي. خلکو باقاعده درخواستونه رالېږلي دي، نو د هغه درخواستونو فهرستونه ساز شوي دي، هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي. د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو، خدا دې چې کالم خان صاحب اخوا شو او دا هغه په شان سړی رانغې، نو زه دا ګڼم چې کار به بیا له کټ کېږي، هله به ودرېږي. فی الحال کې تر صبح پورې اعظم خان صاحب شته، نو دا کار به همدغسې دوام لري.
د پښتو نومیالی سندرغاړی استاد احمد ګل وایي د میاشتنۍ مرستې ترلاسه کولو لپاره یې له حکومت سره درخواست جمع کړې دی او په خبره چې د خوخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ. نوموړی پر میاشتنۍ پیسو سربیره له حکومته د نورو مرستو غوښتونکي هم دی.
فارمونه مراد کې 30,000 روپۍ نه سپارا کوي، دا د الله ډېر لوی فضل دی. مونږ وایو چې زمونږ د علاج هم پرې شي، بل زمونږ وخت نه ده چې مونږ له ذهن راکړي. مثال ډېر هم دي، یو 5-5 پرلې زیر را راکړي چې زمونږ اثر په سوري دي. نن کله چاکو روپي نو هم په خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی، دا ګیس دی او دا بجلی ده او دا بلانډې رنګېر والله که کار کېږي. دا په کا دا چې مونږ سره دي دا تاونو کې چې مونږ زیر راکړي سرکاري او رالی آباد کې.
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پختونخوا له حکومته د بېوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامداره مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې پیښو ځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعه پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی استاو. د مشال ریډیو د ټولو خبرونو تاسو د انټرنیټ لاري هم اوریدل شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او سم د پاکستان د جهلم پر لورځو. یو طرف ته د پنجاب پولیس وایي چې 13 اونۍ د احمدی فرقې سره تړلې د یو تن د کارخانې سوځولو په تور کې یزنې خلک نیولې دي. چا چې تور لګولې چې یو تن پکې قران مجید سوځولې. بل پلو د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر ولی چې د اقلیتونو د بچیو په زور د مذهب بدلولو پیشي رامنځته کیږي. په دې اړه سراج ظهیر رپورټ لري.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیری خودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فیډلی د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې وی چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقوقو پر ضد او په داسې صورتحال کې د بشري حقوقو په نړیوال کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالي دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حق له د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم د مشر سمر من الله نو پختل نو هغه وی چې د دا قسم پیغو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وی.
په دې ملک کې دا ټولې طبقې ځان تھریټنډ محسوس کوي چې موږ په فرقو په بنیاد باندې بسوک او وجنی. نو زما خیال کې موږ هر کست دے ملک آغا پکا دے چھ سو چکی چھ آخر دا ملک تش گیوی تب کے لخونہ دے او کدوم رجات کسان پا بلوچستان کے وجلی شوی دی پا گلگت کے شوی دی. نو حکومت تب دے کے دیر زیاد جی غط اقدامات اغیشتلو آغا ضرورت دے.
ہمداشن کل چھ مشال ریڈیو پا اسلام کی دا اقلیتونو دا حکونو پا بابلا دے عالم او مفتی پزلی منان عبد نو پختل نو دا غوی ناوا
پا اسلام کی دا منگا تا ویلی شوی دی چی کستا پا ملکی او غیر دینا هم اسی گی آغا کو هر یو مذہب والا اعتبر آغا حکم حفاظت کیا داغو دا بچو با من حفاظت کیا حتا چی اسلامی حکمت کیا ہوں
د ذکر دا د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدي فرقې سره د تړلې یو تن د غتی کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست او د مشال ریډیو خبرونه تاسو واورید. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای رانغاړو. د ریپورټون لړۍ پای ته ورسیده او کله دې مور سره اوس او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هم دغه سی تاسو ته نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. خو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې پای شیبو تر رسیدلی وو. تر د خبرونو لنډیز ته بازو خو د احمد شاه اعظمي را سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز واورو. د پېښور ځلې انتظامی چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته ایښودل شوي وو. د پېښور ځلې انتظامی ویان فیروشان مشال راډیو ته وویل چې په پرونی چاپو کې 3 تنه نیولي او 15 ګودامونه یې تړلي. د شمالي وزیرستان بیا کورسوي کډوال وایي چې د تیر 15 میاشت راهیسې د 15 تحصیلونو راشن بند دی. دوی نن په دې لړ کې په پېښور کې د ګورنر هاوس مخ ته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی وینا وه چې تر څو دوی ته خپل حق نه وي ورکړل شوی دوی به احتجاج جاري ساتي. ترکمنستان وایي چې پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1515 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح شي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو بند سزا ورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې فدرال جج واورو. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګی بریګا نن وویل چې په دوو کسانو کې دوه پایلټان او یو انجینیر شامل دي. د روسیې وزیر اعظم دمیتری میدویدیف ترکیه تورنه کړې چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې ساتنه کوي. نوموړی ویلي چې ځینې ترکیې چارواکي په شام کې د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدېدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنګي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درک سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی. د خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمي واوریدل. د سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پردي سپو پاتې سواز ډیو ریډیو اوریدلای سي بوريوال کاکړ لخپل ټول همکارانو په سیمه کې لخپل ټول خبري اعلان سره یو ځای تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.